رومی بعدی خبری با شماست. نوریاس جان خر اخلاست.
بله زرغونه جان دیر لطف مده مننه کور مودن. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمې مئی کې 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په یوه وسله وال برید کې د ولایت د خیوي ولسوالۍ د امنی قومندان ووژل شو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږ کالو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې اسلام آباد ته ورسېده. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پخواني سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام بولي. خلیلزاد تېر ماښام له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
از نگاه صحبت خو خوب بود در تاشکند.
ده بحثونو لارخ خو پا تاشکند که ده سول لپاره ده افغانستان ده حکومت ده اوراندی زونو پا لبی وشو خوب بگوری چه پا عمل که تکیگه پا خبرو آیا پا خپلو خبرو با عمل وکری که با ده تیر پا تیر خبر یو چه او رفتار بل چه وی. خاقل خلیلزاد ماسکاو او لویدی زوهی وادونو تر من شخلو تا پا اشاری ویل داسی اندیک نشتا چه ده شخلو پا دیری دو سر روسیا پا افغانستان که ده ستونزو ده دیری دو برخنشی. ده ماسکاو او لویدی سر منز اتاو ترخوال روسل هغه دیر شو چه بریتانیا پا هغه هیواد که ده روسیه دی و پخانی جاسوس او ده هغه دلور پا مسمومی دو که ماسکاو پلاسلر لو تورن کرد. خو ماسکاو ده اداوی ردوی. د ننګرهار چارواکي وایي په یوه وسله وال برید کې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ امنیه قومندان ووژل شو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي پر مطیع الله صافي پرون نامعلومو وسله والو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بېرته راګرځېده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی د خوګیاڼي په وینا یو بل کس وژل شوی او څلور تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د انتخاباتو د تاریخ ورټولو نوایي د احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رایې ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د جرمني دی پی خبري اژانس د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر محمد یوسف رشید له قوله ویلي چې د رایې ورکولو له جوړېدونکو وزارت 400 مرکزونو څخه 940 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دوی د دولت له کنټروله وتلي او د طالبانو په واک کې دي. د ښاغلي رشید په خبره یو سلو شل مرکزونه د شدید خطر او یو زرو یو سلو دوش مرکزونه به له متوسط خطر سره مخامخ وي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د پر وخت ټاکلو ادا کوي خو لویدیز چارواکي وایي ښایي دا انتخابات په اکتوبر میاشت کې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږ کلونو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې د هغې لیدو ته د کورنۍ غړي او دغه راز د ملاله فاونډیشن چارواکي ورغلي وو. نوموړي له انګلستان څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته رسېدلې ده. دا له هغه وروسته چې په 2012 میلادي کال کې پر ملاله وسلوالو برید وکړ لومړی ځل دی چې ملاله یوسفزی بیرته پاکستان ته ځي. ملاله یوسفزی ته د نوبل د سولې جایزه په دې خاطر ورکړل شو چې هغې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیره هڅه کوله. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. پولیسو او محلي چارواکو وویل په دې پیښه کې چې پرون د کراچۍ ښار شمال ته په 4500 کیلومترۍ روحري سیمه کې رامنځته شوې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوه سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د کارخانې چت هغه مهال راونړېد چې کارګر د خرما په پاکولو بخت و. د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. سپین مانی وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. د سپین مانی ویاند سارا ساندرز پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ محتاطانه خوشبین یو، خو داسې احساس کوو چې هر څه پر سم لور روان دي. او پرونۍ لیدنه د چین د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر تر منځ یوه ښه نښه ده چې ښیي پر شمالي کوریا د حد اکثر فشارونو کمپاین انکار کوي. ساندرز زیاته کړه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر منځ د لیدنې په هیله به د فشارونو دې پروسې ته په همدې ډول دوام ورکړل شي. د سین هوا خبری آژانس د مارچ په 28 ویلي و چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ په پیکنګ کې د چین ولسمشر شي جین پینګ ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په همدې ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. سپین مانی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو او د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو په لمنځه وړلو موافقه وکړه. د سپین مانی په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا څرګندونه شوې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوې چې برېټانیا په دې هیواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو په برخه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا ادعا ردوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر لوکاشویچ پرون وویل شاوخوا شلو هیوادونو څخه د 150 روسي ډیپلوماتانو ایستل د یو هیواد لپاره چې جرم یې نه دی ثابت شوی یوه ډله ییزه سزا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي.
ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو مشکلات سره مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې په جګړو کې د ملکیانو د وژنې زیاتوالی د بشري حقونو د نه خوندیتوب یو مارد ګڼل شوی. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته نیول شوي تریاک سوځوي نه، بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه لومړی موضوع دی افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیسیون چارواکي لا هم د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. دا څرګندونه داسې مهال شوي چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې که څه هم د حکومت مثبتو پرمختګونو او رغنده نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقونو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقونو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي د خلکو اساسي ستونزو ته په کتو دا اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو وضعیت او روغتیایي امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت اندېښنې وړوباله. ښاغلی صدیقی وویل
متاسفانه د بشري حقونو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي. ذکر چې د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزې مشکلات مخامخ او د مشکلاتو پر اساس باندې دا اقدامات کافی نه ده.
د څرګندونې داس مال سوي چې د چاشمې په ورځ ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تیر بیا د ماشومانو خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجې او جبري نیونو مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقوقو رعایت باندې تمرکز شوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان هغو بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسی.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تضمین سي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجه نه کوي. دوی سره څرنګه مرسته وشي او څرنګه قوانین تصویب شي په افغانستان چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین هم شتون لري چې څرنګه کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري مرستیالې کیت ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره شوي ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنو په باب چې په کومو ساحو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې، نور به اسمت سروان درته ووایي.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري مرستیالي کیټ ګالیمور په جنیوا کې د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې له رغنده نوښتونو او مثبتو انکشافونو سره سره افغانان له بشري حقوقو څخه د برخمنېدو په زمینه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یو نما پر اساس ګالیمور ویلي چې د افغانستان له حکومت سره د دې راپور د سپارښتنو او همداراز د داوطلبو ژمنو د تطبیق په برخه کې لا ډېرې همکاري ته سترګې په لاره ده. دا راپور پر 50 ساحو متمرکز دی. په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو ساتنه، په جګړو کې د ماشومانو ساتنه، د ښځو خلاف د تاوتریخوالي ختمېدل، د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو د ونډې زیاتېدل، جنسیتي مساوات، د شکنجې او جبري نیونو د مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقوقو رعایت. په دې راپور کې همدارس راغلي په 2018 میلادي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو او جګړو تشدید سبب شو چې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوري. د دې راپور لمخې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د حکومت نورو هیوادونو او ملګرو ملتو له څو نوښتونو سره سره د سولې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. راپور وای په 2018 میلادي کال د افغانستان په شارونو او کلیو کې جګړو دوام وکړ. ویل شوی چې حکومت ضد عناصر ړندو او بې هدفه حملو ته دوام ورکړ چې له کبله ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوښتي. د دې راپور په یو بل برخه کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې دا پېښې د تاوتریخوالو او ناوړه دودونو له کبله دي. د دې راپور لمخې ملګرو ملتو د 2018 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې د ښځو خلاف نږدې 1540 قضیې ثبت کړې دي چې د هغو په سلو کې شپږ نوي قربانیانې کم عمره نجونې دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو په تیر بیا د افغانستان په اړه په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس د وروستیو پریکړو پر وړاندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي لدی وروستا په افغانستان کې ضبط کیدونکې تریاک نه سوزوي بلکې او نور د غرض مخدره مواد نه سوزوي بلکې په قانوني ډول په هغو شرکتونو چې د خرید جواز لري پلوري. دا څرګندونه پرون په کابل کې د دې مرکز ویان په یوې خبري غونډه کې وکړي. خو له دې سره کارپوهان په دې کې شک کوي چې کچېرې دغه پروسه سم مدیریت نشي او شفافیت پکې نه وي، ښایي جرمي او تور اقتصاد لا پیاوړی کړي. یوسف خان زدرانه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز د لومړي ځل لپاره په قانوني ډول د نیول شویو تریاکو د پلور خبره کوي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل، دغه مرکز په 1396 لمریز کال کې 1891 کیلو هیروین، 1600 کیلو مورفین او نږدې 2.5 ټنه تریاک نیولی دي. دی وایي نشه یې توکي له ډلې تریاک له دې وروسته د سوځولو پر ځای په نړیوالو جواز لرونکو شرکت نو پلوری.
من بعد دولت افغانستان در موافقت به بورد بندلی مبارزه مواد مخدر
دی ویل دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورد سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستل چې کوم شرکتونه د تریاکو د اخیستلو جواز لري او هغه په صنعتي کارونو کې استعمالوي مونږ پرې وپلورو.
مواد مخدر ورته شو.
ښاغلی موحد چې د 1396 لمریز کال لاسته راوړل نیې لر رسنیو سره شریکولی وویل، د نشئی توکو سره د مبارزې عدلی مرکز په دغه کال کې 25 ټنه الکولي مشروبات او مخدره مواد هم نیولې چې ډیره برخه تریاک جوړوي. د راپورونو لمخې افغانستان د تریاکو د پلور دا جواز داسې وخت ترلاسه کوي چې لدې ایوړاندې ایران، هندستان او ترکیه هم ورته جوازونه لري. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلی مرکز په وینا د دغه موافقې لمخې یوازې هغه نشئی توکي پلورل کېدی شي چې امنیتي ځواکونه یې له قاچاقبران نونیسی، نه هغه چې بزګران یې تولیدوي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیری کرکیلې او تولید په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وایي که دا موضوع ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کوي، خو که په دې برخه کې مافیایي کړی کیلې شي دا کار به د افغانستان تور او جرمي اقتصاد ته زمينه برابر کړي.
فکر کوم چې هم ګټه لري هم تاوان لري. خو د مدیریت په صورت کې په ځینو هیوادونو کې دا تجربه شوې ده چې مدیریت عام او تام شفاف حکومت په لاس کې ولري او هغه جواز لرونکو کمپنیو څخه ضمانتونه سیمهیز او نړیوال ترلاسه شي، دا به د افغانستان نسبتا د اقتصادي نظام په ګټه وي. خو که مدیریت اشتباه
د ښاغلي تلاش په خبره په ځینو هیوادونو کې له تریاکو څخه په صنعتي تولیدونکو توکو، دارو درملو او نورو شیانو کې استفاده کیږي. خو دی وایي مخدره مواد په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لپاره په یوه سرخوږی بدل شوی چې د دغه هیواد اقتصاد، امنیت او ټولنیز ژوند ګواښي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سمته فنسان پاړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شبر دی او شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، پر پاکستان فشار په افغانستان کې د نتیجې په خاطر. په دې مقاله کې راغلي دي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ترامپ اداره پر پاکستان تازه فشارونه راوړي چې په دغو کې د ناټو له تړونه بهر د ناټو د یوه مهم همکار غړي توپ ترې واخلي، ټولې پوځي مرستې پرې بندې کړي او د پاکستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو د ویزو بندیزونه ولګوي. ډیپلوماټ لیکي چې په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل، خو د دې لیدنې کتنې اهمیت دومره و چې یوازې عکسونه سره واخیستل او د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره هیڅ راز پرمختګ ونه شو. خبرونه لیکي چې تر خبرو وروسته حتی ګډه اعلامیه خپره نه شوه. واشنگتن له خپل لوري اعلامیه خبره کړه او پکې ویل کېل چې د پاکستان حکومت باید پر طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په خپل خاوره کې فشار راولي. پاکستان بیا په خپل اعلامیه کې ولیکل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستانو ټول پناه ځایونه له منځه وړي دي. ډیپلوماټ څرګندوي چې واشنگتن او اسلام آباد د افغانستان په برخه کې دوی بیلې تګلارې مخته وړي. ډیپلوماټ وړاندې د واشنگتن د دوشنبې د ورځې پریکړې ته اشاره کوي چې پر هغو وو پاکستاني شرکتونو بندیز ولګاوه چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. ویل کیږي چې دا اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان واړوي چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پر سوداګرۍ کنټرول لري. ډیپلوماټ لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان پر ضد یو لړ اقدامات کړي، خو خبرونه په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ډیپلوماټ په لیکي کې اوس ولسمشر ترامپ دې ته انتظار دی چې له دې هڅو څه نتیجه اخلي. یو بل خبرونه دی هیل بیالی کې چې ماسکو غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ له رامنځته شوي فاصلې ګټه پورته کړي، ځکه چې د امریکا ولسمشر او د کانګرس غړي غواړي چې د پاکستان پر ضد هڅې وکړي او روسیه غواړي له اسلام آباد سره اړیکې نور هم نږدې کړي. د دی هیل د دې مقالې سر لیک دی روسیه به په افغانستان کې د امریکا هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا راغلی دی چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې له پاکستان سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرسته وکړي او دا د ټولې سیمې په ګټه ده. خبرونه له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي داسې شواهد لري چې روسیې په تیر یو نیم دوه کاله کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړې دي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د روسیې سفارت د جنرال نیکولسن خبرې بې بنسټه بللې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره یې تماسونه د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر دي او هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هیل وړاندې لیکي داسې تورونه او د هغوی ردول شایي د منلو نه وي، ځکه چې دواړه هیوادونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د خبرونې په باور جنرال نیکولسن اندېښنه لري چې روسیه به طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له لارې په افغانستان کې د ناټو هڅو ته زیان واړوي او له دې سره به کړکېچ پسې زیات او ستر شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وتلی سندرغاړی فرهاد دریا د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر په توګه وټاکه. فرهاد دریا ژمنه کړې چې د ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه به خپل دنده په پوره لیوالتیا ترسره کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په ایډز ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل د نجا صفی په راپور کې په دې اړه راپور خپرېدو ته د دې چمتو کیږي. په یو تخنیکی ستونزه ده البته بخښنه غواړو. د ناجا صافی البته فرهاد دریا له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د ښه نیت سفیر په توګه هم ټاکل شوی و. دا دی د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت لخوا د دغه نوي اقدام په اړه چې فرهاد دریا د ایډز د ناروغۍ په وړاندې مبارزې د ښه سفیر په توګه ټاکلی راپور خپرېدو ته چمتو دی. زموږ تخنیکي همکاري شرکوي چې تر اوسه دا راپور نه دی برابر شوی. موږ هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار په هر صورت له یوې لنډې دمې وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سهار و بجی و بخیات بجی او دروشت دقیقی که دون که دی او در راپور داده اخبری دوتا چم تو دی.
افغان سندرغاړی فرهاد دریا د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د ملي پروګرام د خنیت د سفیر په توګه په داسې حال کې ټاکل شوی چې په افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دا مهال په تخمینی ډول په افغانستان کې نږدې د ایچ آی وی 1500 پیښې موجودې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
کډوالی د پوهې د کچې ټیټوالي له هغو عواملو ده چې ممکن د ایچ آی وی ایډز شمیر ډېر کړي، نو په دې خاطر اړتیا ده څو د وتلو او محبوب کسانو په مرسته دغه مبارزه چټکه کړو او ډاډه یم چې دا مبارزه به مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا یوازې په 1496 لمریز کال کې د ایچ آی وی ایډز 250 پیښې ثبت شوې دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کېږي. وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریا چې د سارک یا د سیمه ییزو همکاریو سازمان له لورې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د ملي پروګرام د ښه نیت سفیر غوره شوی وای، د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه به خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کړي. ښاغلی دریا په دې اړه رسنیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که پل رابطه میان
زه په دې ویاړم چې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه دنده پر مخ وړم. موږ په یو 15 کلن پروګرام هم کار کوو څو له دغو ناروغانو سره مرسته وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او تداوۍ 14 مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره شي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کرملن وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطح ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه: د وی اوس مهال موږ د امریکا له لورې د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر 14 وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 14 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې وجه وموندل سول، بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورن ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 23 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښو وروسته یې له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې دي او اوس به هم له عصمت سروان واورو چې آی بی ایم کمپنۍ څه ډول یو کوچنی لپټاپ کمپیوټر جوړ کړی دی.
آی بی ایم کمپنۍ بریالی شوه چې د نړۍ تر ټولو کوچنی کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر د لاس د کوچنۍ ګوتې تر نوک کوچنی دی. سره له دې چې دا کمپیوټر دومره کوچنی دی، د پروسس نسبتا ښه قدرت او ظرفیت لري. که دقیق وای دا کمپیوټر د یو ایکس شپږ اتیا چپ هم را دی چې په نویمه میلادي لسیزه کې به ورڅخه په شخصي کمپیوټرونو کې کار اخیستل کېده. دا کمپیوټر تر دې حده وړوکی دی چې د لیدو لپاره یې مایکروسکوپ ته اړتیا ده. آی بی ایم کمپنۍ وایي چې دا کمپیوټر ورته تر 30 سنټه ارزانه تمام شوی دی. په هغه کې 200 ترانزیستورونه ځای پر ځای شوي دي. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شوي وي چې له دې کمپیوټر څخه به څه استفاده کیږي. دا کمپیوټر د ارتباطاتو د ټینګولو او د ډاټا یا معلوماتو د تحلیل او تبادلې لپاره جوړ شوی دی. د دې کوچنی کمپیوټر یو بل شیګنه دا ده چې د هغه په وسیله د مال د لیږلو په مهال د غلا کېدو او درغلیو چانس کم دی. آی بی ایم وایي چې دا کمپیوټر لومړنی دی، خو په راتلونکو 5 کلونو کې به نور دا ډول کوچني او لا کوچني کمپیوټرونه راوباسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی و. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اتنې بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند وروستۍ غونډه یو مثبت ګام دی، خو دې ته هم اندېښنه لري چې د موسکو او لویدیز ترمنځ وروستۍ کړکیچ ته په پام سره د دې ویره شته چې د دغو شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نشي. د ننګرهار چارواکي په یوه وسلوال بیت کې د دې ولایت د خیوې ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاني ویلي چې پر متي الله صافي پرون نامعلومو وسلوالو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بېرته راګرځېده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا مشر وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د رایو مرکزونو د شاوخوا 40% مرکزونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ دی. محمد یوسف رشید ویلي چې د رای ورکولو له جوړیدونکو وزارت 400 مرکزونو څخه 940 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دولت له کنټروله وتلي او د طالبانو په واک کې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږو کلو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې ملاله به د اپریل تر دوهمې نیټې پورې پر پاکستان کې وي او ټاکل شوی چې د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره وګوري. چارواکي وایي پسند ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنې ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برېټانیا صدراعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو په له منځه وړلو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو پته مو ده د ویب پاڼې، البته ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. او مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته وار ورسیږي، اوس بس تاسو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې مو پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول محترم کارکونکو او ورګونکو ته سلامونه وایم. زه خان محمد اسلامی د هلمند ولایت څخه ستاسو د پیغام پریږدم. زما تر ټولو هلمندوالو خصوصا د ټول افغانستان تر وګړو دا غږ دی چې موږ په هلمند کې یو تاسو نه وخیمه ولیدل چې پر ټول غاړو غږ کوو چې سولې پر ځای شي. سولې کې نور د ملکي وګړو او افغانستان د پاتې کې نو ټول ممچو ګړي باید سره یو سي او په دغه پاڅون کې مشترک کومک وکړي او دا د پاڅون لړۍ تر نورو ولایتو وغځوي. په هلمند کې د پنجشنبې په ورځ پراخ لاریونونه په لاره اچول کېږي. ان تر ولسوالۍ دې هم لړۍ وغځېږي. نو د ازادي راډیو څخه مې هیله ده چې زما پیغام په خبرونو کې نشر کړي تر نورو اورېدونکو یې ورسوي. نور وختونه سم. السلام علیکم.
سلام اټکیم له پختيان له ټول افغانانو په ډېر احترام او جدي ډول هیله کوم چې په خپل مشمول باندې تعلیم وکړي. د دې هواد او د دې ولاس د نجات وزنۍ لار تعلیم ده. کله وړه چې د دې مشکلاتو خلاص شي خلاصون ترڅون کې نسل مله د مشکلاتو خلاص شي نو باید موږ او تاسو په دې مشمول باندې تعلیم وکړو. تر څو چې د جهالت تغیر ټول نشي د جنگ نامه فساد دې تغیر نه ټولېږي. او ټول خوونکو هیله کوم چې دا ماشومان داسې وروزی چې په راتلونکي کې د هیواد او د ولس خدمتو کې نه خیانت. د هیواد سره د مینې په روحیه وروزی. دا ور وښایي چې هیواد مور ده. موږ باید مور ته خدمت وکړو نه خیانت. داسې هیوادنۍ روحیه وروزی. خدای په خاطر د هیواد د نجات یوازینۍ هیله د ماشومانو ته ده. نورم په لوی الله سره مخه ته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتي یا سالم اداره چتول کیږي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتي یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلای شو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزه سوی دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي
ګروال صاحب که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري
ډیر زیاته مننه عارف صاحب مخکې له دوه چیز خپل اداري فساد تعریف کوم باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښه یې ژر وي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي یعنی د هغې ریښې ډیر زیات قوي دي او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کیدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ کړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو
ډیر مننه ګروال صاحب که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي دوه مهم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټټپوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په گریبان یو.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بشتا سکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کوم عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې د فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راشي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تضمین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تضمینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او وای کله چې وای چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشټونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشټونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه، له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کېږي، زما راتلونکی به څنګه کېږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډۍ په اړه اوریدلی وي، او یا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي. خو د ټانګي د تاریخ، ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي، او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه وي ورکړی. ګاډۍ د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کموالی راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډۍ زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډی هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوی چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوی، او کله دومره ښکلی شوی چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوی ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشرو دی، یوازې شکل نوې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و، او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنگلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دو کس درې کس به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېست، یا دوه کس به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دي، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیا هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی، او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزان په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه موږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي، او د ټانګه را روانه ده نه پوهېږم، لالی مې را روان دي، که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل د دې چې د ټانګې د سورلۍ چې د ډېر خوندور پدې ده چې آزاد فضا ته د شیشې نشته دی، بل نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، د شمال لګیږي.
د نوموړي په خبره چې په خپل هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خود انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږیږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمل وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دې وسیلې سورلې ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په خارونه کې مشته، په کلو کې مشته. عمده د دې واقع فواید چې دی دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي، او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم سره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګي یو رقم داس د پخو غږ وي، ټکو ټکو وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلی دود وو. پیغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې پیغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لارمل په خبره چې دوی په کلی کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته، او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی وبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله، خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړی، پښې به ور کړی، داسې یو خبره تناب به کې واچو، دا به تکیه خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، مخ سپینګیری په مزار کې هم ډېرې وي، په نور ولایتو کې هم ډېرې وي. سړی بګۍ اوس نشته، اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مثال. هغه وخت کې اقتصاد هم کمزوری او دا وسایل هم کم، نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان به سره دایم سره وړی سو. خاص ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم اسونه دي یارغه ورته وایي، په یارغتو به تله ډېر ښه خوند به کوي. یو قسم یا ګان دی هغه بیا د بګی به وهله د اوسای پزابوین، نو اکثر به خلکو د يرغه اسونه اخیسته درلودم. تاتاری اس په بیورته ویل ډیر ښه اس په بیورته، دا د موږ لکه موټر لکه جهاز دسی، 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری هم درې څلور ساعتو کې به ځان رسوریس.
نو مورې وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی، او اکثر خلک اسونه نساتي، دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي. اوریدونکو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله. په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و، لغه مو پختل چې په غاډي کې اول سفر کوي. هغه ویل
په غاډي کې سفر کوي.
ما خوب گاڑی کی په زلون زلون سفر کړو. ریختیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لری ځای سفر پکې خوند کوي. بل خبر دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې په خبره چې تل کوشش کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي.
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی. پخوا به ډیر خلک په ټنګه کې تلل، مګر اوس نه ځي ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثر هغه خلک پکې ځي چې غریب دي.
د دې خبره چې دی هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړتیا ده، ځکه چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی.
ټانګه دیش کلم مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم موږ یې لولو ګورو دا اکثرا د شاهانو پورې، اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وزوی لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه له منځه تللې ده په اکثرو سیمو کې، کېدای شي ډېرې کمې وي. خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا یې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي. خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسېږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسېږي. نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه در سره منم، خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې
فکر زده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
درنو اوریدونکو، نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پرستوں انسان خندری سی بن پڑے بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چ جانان ہو کیوں سیگی ہم ہوا سما کا بدا پتے بہوے نیم مسجد یا پتھانا دا پتے پہوے نیم تو مسجد یا پتھانا دا